یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري مو خیوي خبرونه په لانډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي چې ویاړ یې درلود د اندونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودی سره یې بیا وکتل. نوموړي په دې اړه څه نور نه دي ویلي، خو د قطر د خبري اجانس د راپور له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ په قطر کې د دوهې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې دواړه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه تازه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټاټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکوي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نقد پیسې ورکول کیږي د افغانستان په ښاري سیمو کې د معاشات د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی هیئت مشر ډیوید ارخامایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل څخه باندې میاشت کېږي، خو لا هم دلته جګړه روانه ده. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکی سره شوې مرکه خبره نه کړي. دا خبره میدوزا خبری اژانس ورکړی. دا زلینسکی د میدوزا دوش ټلویزیون، کومرسانټ ورځپاڼې او زیګار یوټیوب کانال په ګډون د روسیې له ځینو خبری رسنیو سره پرون 90 دقیقې مرکه کړي او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمني کنګل کړه چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په روسیو کې د بندیزونو په لیستونو کې شامل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او د FM په 3.5 څپو خپرونې لري. وړاندې په خپرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د ټلویزیونی خپرونو بندیدو ته غبرګونونه پراخ شوي دي.
یواز دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوه. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړه.
د بیان ازادۍ پر اصل د دې اقدام اغیز څه دی؟ د چارو له کتونکو سره خبرې پرې کوو. د پخوانی حکومت سرتیری او کورنۍ وایي لا هم د طالبانو له ګواښه خوندي نه دي.
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ. لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوش پی او درې ورځې وو. د دوی تر شکنجی لاندې ومړ.
همدا اونۍ د روسیې او اوکراین مرکچان ترکیه کې بیا جرګه کیږي. د اوکراین ولسمشر وایي دغه خبرو کې د ځمکنۍ بشپړتیا پر خوندیتوب ټینګار کوي. دویمه نیمایي 25 دقیقې اونیز بحث ته ځانګړې شوې. پرنجونو او ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او اغیزې پکې څیړل کیږي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګي د سر موضوع همدا ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غږ پر ټلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي بیا د طالبانو دغه پریکړې خفه کړي دي. په ورته وخت کې له کندهار هم راپورونه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارمندان یې له ځانونو سره بولي. په دې اړه وروسته له کندهاره درته وایو، خو اوس ورځو کابل ته. د دغه ځای مو همکار استودیو ته وصل دی. ستړي مشي، راځئ د خلکو او یوناما په غبرګونونو تم شو چې دوی د بی بی سي او امریکا غږ د ټلویزیوني خپرونو د بندیدو په اړه څه ویلي.
بلی لودین صاحب، په افغانستان کې د رسنیو د محدودیتونو د دغه دوام په اړه باندې چې ځینې خلک وایي خای دای تر ټولو سخت وي. بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي چې د بی بی سی او دغه شان د امریکا غک تلویزیونی خبرونې تعقیبولې او په دغه رسنیو باندې بندیز چې دی دوی ډیر سخت خپه کړي، ځکه د دوی په وینا باندې چې وار لمخه په کورنۍ او رسنیو باندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې حقایقو ته دوی لاسرسی ونه لري، او د دوی په وینا باندې چې همدا نړیوالې رسنۍ وي چې لږ تر لږه دوی ته یې حقایق ورسول او بیلابیلې تعلیمي خپرونې د دوی په وینا باندې چې دی لرلې او دوی ترې زده کړې کولې دا د طالبانو له لورې چې بندې شوي دي، دا یو خواشینونکی عمل دا خلک بولي. دوی وایي غوښتنه کوي البته له طالبانو نه چې باید ژر تر ژره په دې اړه خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو تیره ورځ په دې اړه اقدام کړی دی، او امریکا غک او دغه شان بی بی سی تلویزیونی خپرونې چې په افغانستان کې د بیلابیلو خصوصي تلویزیونونو نه دا نشرې دي، د دې نشراتې بند کړې دي، او تر دې نه لامل هم نه دی په ډاګه.
ما هم دا پوښتنه کوله چې ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې طالبان ولې پر تلویزیونی خپرونو بندیزونه لګوي، آیا د دوی سپارښتنې نه منلې، او کنه دوی مثلا د ټلویزیونی خپرونو د وړاندې کولو پر څرنګوالي نیوکې درلودې؟ څه وایي طالب سرچینې دلته تر اوسه سره په خبرو توانېدلې؟
طالبانو په رسمي ډول باندې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد پی ډی آی اژانس ته تایید کړی دی چې دغه ټلویزیونی چینلونه بند شوي دي، او دوی لامل دا بللی دی چې د طالبانو د حکومت سره د دوی نشراتو اړخ نه لګوو، دغه د دوی د نشراتو د پالیسیو ورسره اړخ نه لګولو. اخوا په کندهار کې د ملت غږ په نوم باندې لودین صاحب د یوې سیمه ییزې رسنۍ مسؤول بسم الله وطن دوست وای چې نن سهار دغه رسنۍ ته د طالبانو د استخباراتو وسلوال ورغلي دي، رسنۍ ورته تړلې ده، او دغه رسنۍ درې کارمندان هم له ځان سره وړي دي. خاغلی وطن دوست لامل د تیر ورځې غونډه بولي چې تیر ورځ په کندهار کې د رسنۍ د مسولینو سره د سیمه ایزو طالب چارواکو غونډه کړې، ورته ویلي دي چې باید په موسیقي باندې بندیز ولګي کنه رسنۍ به یې وتړل شي، دې لامل اومده یادوي. خو په دې اړه طالبانو په رسمي ډول باندې تر دې دمه څه نه دي ویلي. لودین چې تیر 2021 کال اگست میاشت راهیسې چې په افغانستان باندې طالبان واکمن شوي دي، زیات شمېر رسنۍ تړل شوي دي، خبريالان طالبانو وهلي ډبولي دغه شان بندین کړي دي د بیلابیلو لاملونو لامله. د رسنیو د تړل کېدو اصلي لامل چې دی هغه د طالبانو محدودیتونه بلل کېږي، او دغه شان مالی امکانات. سوره جوړان یو راپور خپور شو چې په افغانستان کې د تیرو شپږو میاشتو کې د 623 افغان رسنیو له ډلې 313 تړل شوي دي، او په دې سره 2500 خبريالان بيدن
کور ودان. ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبريال و چې د روسیو خبرګونونو په اړه چې د امریکا غږ او بي بي سي تلویزیون د خبرونو په اړه دی تاسو ته راپور درکوو. د طالبانو دا اقدام څه ډول اقدام بللی شو؟ د بیان ازادۍ اصل ته زیان څه دی؟ د تحلیل لپاره د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیا سټډیو ته وصل دی. بومیا صاحب، ستړي مشي، تاسو د طالبانو دا اقدام څه ډول ارزوئ؟
مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم چې د دې اقدام تر شا یوازې یو فرضي لامل نسو ګڼلی، ګڼ لاملونه دي چې هغه ته د رسیدو یا اهداف دي چې هغه ته د رسیدو لپاره کوي طالبانو د اقدام باندې لاس پورې کړي. ولې په ټوله کې دا د بیان د ازادۍ لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي، او خلک یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانی نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده. چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله، پوښتنه دا ده چې دغه رسنیو امریکا غاګ او بی بی سی تاسو هم حتما خبرونه تعقیب کړي دي او تعقیبوي د دغه نشراتو او د افغانستان هغه نور رسنۍ چې په افغانستان کې دا مهال د دغه نشراتو ترمنځ توپیر څه کېدای شي؟ یعنی طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لزګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پې باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غک رسنۍ چون ایډیټوریال برخې هم د طالبانو له ولکې نه لری و هغو کولی سولی چې په آزاده توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیذ کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډېر حده د رسنیو هغه د بحث میلمانه معمولا له داسې سیمو نه به واوسي ګواکې هغه به د افغانستان د طالبانو له ولکې نه لري و یا به لاسرسي نه لري و نو کیدلی سولی چې وقایع او حوادث په بیپری ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکاندي. نو له دغه لامل هم کیدلی سي چې طالبان دې ته هڅولي تر څو دغه رسنیو باندې بندیز ولګي.
وبخی راځي په دې لږ بحث وکړو چې وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت له ملاتړو ګڼل کېده اوس هم طالبان هیله لري چې ورسره په بشري برخو کې مرستې وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ تلویزیوني رسنۍ بندوي د دغو حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
خواهی دین دغه عمل د طالبان لخوانه یو اکسل عملی عمل هم وشي. تقریبا 8-1 ساعت مخکې له دې قضیه نه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ په دوحه کې کیدونکې ناسته وه، پلان سوی ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی سئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوئ او هغه منحیث فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروئ، موږ هم کولی سو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یوه مسله کیدلی سي، یوه ضعیفه مسله کیدلی سي. ښایي تاسې وګورئ چې مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې که چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشرات یا یې ویستلله روسیې نه، او دغه هم روسیه خپله د نفوس ساحه بولي، چین یې خپله د نفوس ساحه بولي، غواړي چې د امریکا او د غربي نړۍ د تبلیغاتي نفوس هغه سيطره له دې سیمې نه محدودک.
کور مودان ډیره ډیره مننه د افغان ژورنالیستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړي ضیا بومیاو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادۍ رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوریدونکو په ورته موضوع کې پاتکیګو په خوست کې د رسنیو مسولان وایي چې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. دوی وایي چې که مسؤل چارواکي او د غراز نور اړوندې ادارې لاسنیوي ونه کړي ممکن د غلطه رسنۍ د بندیدو له ګواښ سره مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلي رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالي
او امنیتی برخه د تشویش ور دی. که چیرې اقتصادي برخه ته توجه او امنیتی برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوخت دي دوی به هم وزګار شي او خپل کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسی خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
او سم یوه نړیواله موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له روسیې سره په روانو خبرو کې چې روان اونۍ په ترکیه کې په پام کې دی د اوکراین پر ارضي تمامیت ټینګار کړی. تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ترکیه د خبرو په درشل کې تیر شپه نه وخته په یو وینا کې ویل چې له روسیې سره په خبرو کې د دل لومړیتوب به د اوکراین د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکراین او روسیې مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کره نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زلنسکی ویل چې اوکراین په رښتیا او بې له ځنډه سوله غواړي او د ترکیې په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا یې هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو اتو کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شو خبرداری ورکړ چې اوکراینیان به د چریکي جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
مخکې له دې چې نورو راپورونو ته ادامه ورکړو، د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو په مشهد مرکزی بانک چارواکو تیر ورځ د خصوصي او سوداګریزو بانکونو له مسؤلینو سره کتلې دي. مرکزی بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په یاد ناسته کې د خصوصي او سوداګریزو بانکونو په عادي فعالیت او خلکو ته د ښه خدماتو په وړاندې کولو خبرې شوې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلکو ته د بانکي خدمتونو په برخه کې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. دواړو خواوو په دې وروستیو کې په بانکي نظام کې د رامنځته شویو طرزالعملونو او تګلارو په ښه تطبیق او ورسره د ستونزو په حل ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې له اتو میاشتو په تیریدو لا هم خلک د بانکي خدماتو په برخه کې شکایت لري او له مسؤلینو د دې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کابل کې د بزګر میلې درېمه ورځ دغه میله او نندارتون چې د شنبه په ورځ د کابل په بادامباغ سیمه کې پرانستل شوی سبا یې وروستۍ ورځ ده. دغه نندارتون ته ورغلي پانګوال او بزګران د ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل محصولاتو ته د نړیوال بازار غوښتنه کوي. دوی وایي سره له دې چې ډیری افغاني تولیدات په نړیوالو معیارونو برابر دي، خو بیا هم نړیوال بازار یې ښه نه دی. دوی د طالبانو له حکومت څخه په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. طالب چارواکو د دغه میلې او نندارتون په لومړۍ ورځ په دې برخه کې د همکاري ډاډ ورکړی و. سږکال د بزګر میلې او کرنیز محصولاتو په نندارتون کې شاوخوا 200 غرفې ښودل شوې چې د غرفو کې بېلابېل کورني تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. دغه نندارتون هر کال د افغاني تولیداتو د ودې او په دې برخه کې د فرصتونو، ستونزو او دې ستونزو ته د حل لارو موندلو په موخه جوړیږي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني 14 پوله، یو ایرو 9 افغاني 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.14 افغاني، یو سعودي ریال 2.20 افغاني 2.3 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 1.5 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
اوریدونکو، زه په دولسنیمو بجو بیرته راستنیږم، خو اوس مایک خپل همکار ملالۍ بشیر ته سپارم.
خبرونو ور آخوا
سلامونه د پروګرام دی برخه تمو زملالی بشیر هرکلی کوم وړاندې پخپرونه کې دا راپورونه لرو د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوری نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي یې طالبانو وژلې دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړ پوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقونو د څار ډله هم اندېښنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردری ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. د سیمه کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د کورنۍ او چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړی افسر احمد زی حبیبي په نښه شو. یو سرچینه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل حبیبي لماخام مانزه وروسته کله چې کور ته ستنېده ووژل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته لیږلي وایي برید کوونکي طالبانو خود طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمې حصي اوسیدونکي حفیظ الله د حقو قربانیانو له ډلې بل تندې چې ورور وایي طالبانو په ډېرې بېرحمۍ لومړی شکنجه وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د ځانګړو ځواکونو افسرو ازادي راډیو ته وویل
محکمه صحرایش کدن
هغه صحرایی محاکمه کړ لومړی ولسوالۍ تر اوس هلته ورسره دوه شپې او درې ورځې وو د دوی تر شکنجې لاندې ومړ. وروسته یو وړ د هغو طالبانو چې وژل شوي وه د هغوی په سر یې ودراوه او څو شاژورونه یې پرې خالي کړل.
د مارچ په 12مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیری ووژل شو هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې ادا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیري او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اوو تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنیو ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخښنه اعلان کړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمیر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړي هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې له داسې وژنو لاس په سر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یوه قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي شکنجه کوي او وژني.
د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژل د خلکو بې عزته کول خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړي او یو شمیر کسانو ته مرجوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 13مه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې یوه ښځه ووژل شوه او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل ډزې هغه طالب کړي وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دې د واده په سودا په مراسم سره وتلی وو. خیر تر ماپښینه پورې سودا کړی وو. ماپښین چې کله کور ته تلل رخشوان ته ویلو چې زموږ د ماپښین د لمانځه وخت لږ مشر ورسو. نو دې پروان بیا باندې ورکلی وو. ده ته ویل سي وو چې ته رخشوه درو. طالب ورته ویلي وو چې مقصد د رخشوان ورته ویلي وو چې وروره دا جانې وو چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلي وو چې ورور طالب ته ویلي وو چې مقصد دا جانی و اجمال منزه تا ورسو زکه چ پروان بیا بنران دور تو ال ول نجل منز منم نج شوا غورت توبه او کژ د خدای او پرتول د خدای او رسول جلانه بیرش ان درخ شوان رخشل کټول لژ ځان سره سمو د شاد خو پیرین کړی په اول سر کې زمو را جانی په سر کې وشتلو اغه خوش پزای پرځای شي د سوي او پات څوز ماکشنه نه بیا پر د لاس په سنگل کې وشته جو اغه تر دا وسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای درښت کې نه دي
د همدی میشتې په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډز وکړي او هغه وواجه د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډز وکړي چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو له دې وړاندې د کابل په دشت برچی کې د زینب په نوم او له حق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي د دې سازمان په راپور کې ادعا شوې و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 20 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وژل شوي او یا نادرکه شوي دي د بشري حقوقو د څار سازمانو ویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملیشو تر سل زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبره شوي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده شوزو او نجونو د شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي په مقاله کې اشاره شوی چې مظاهرچیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي په دې مقاله کې ولولو چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو خو د وروستیو مظاهرو مخه یې ونه نیوله پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 3 نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي له هغه راهیسې چې طالبان په اگست میاشت کې ځل بیا واک ته ورسېدل د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستې دي خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 3 بیرته پیل سي خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او وی ویل خو د طالبانو مرکزی مشرتابه دا پریکړه رد کړه وی ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلی وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نوی جوړ شوی نیویارک پوسټ خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیول چې نارینه نه ورسره یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابعیت لري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنه شي د بیلګې په توګه ځینې د کاناډا اتباوې ورستلولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دی چې د کام ایر او اریانا شرکت لاله اسلام آباد دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي په مقاله کې راغلی چې د یو شمیر هغه شذو ستونزه بیا چې هرات ته غوښتل لاړی سي تر شنبه پورې هواره سو خو په مقاله کې ولولو چې دوی وځندول سوي او پر وخت په خپل پرواز کې سفر وای نه کړای سو د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو د بیرته واک ته رسیدو راهیسې د کار تګ راتګ او تعلیم په ګډون په بیلابیلو برخو کې د ښځو او نجونو پر فعالیت بندیز لګول شوی دی تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د نړیوالې ټولنې یو مخکینی شرط دا دی چې طالبان د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي د اوس لپاره هم دومره د پاته پروګرام لپاره زما له همکارانو سره اوسی
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. وړاندې درته اونیز بحث 15 دقیقې لرو. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی. پر ښځو او نجونو وروستي محدودیتونه او اغیز پکې څیړل کیږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرنو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د اندونیزیا د اغیزمنې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. د دواړو چارواکو، د امریکا ځانګړي استازي او دغه راز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیټټ پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو مرستو د یو پروګرام د پیلېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي حیات مشر ډیوډ اراخامیا وایي په پام کې دا د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام ویلي دغه مذاکرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړې چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره شوې مرکه خبره نکړي. دا خبر میدوزا خبری اژانس ورکړی دی. او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړې چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي دي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یو اونۍ کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې، ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له اته میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهو او ښځو پر تک بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننۍ 15 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پریکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حفیظه اصولی چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکې هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. خو یوه یادونه ضروری بولم چې میرمن اصولی او خغلی اصولی دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دي. دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولی صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي. چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه یې بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګ وي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوئ د دې پریکړې تر شا کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او نورو ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردېدلی او رنځېدلی ولس ته هم چې زما خبرې اوري وړاندې کوم. د پاک الله سره دوی ته یو ښه ژوند غواړم. غدی نو اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې د هغه په حصه کې معرفت ولري او معلومات ولري او ښېګڼې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپله، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آګاهي. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. دا خود مسلمان د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور. که مسلمانان دي خو حضرت بی بی خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه کې ښځو ته د کار اجازه، که دوی ځان مسلمانان ګڼي قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګرد ورکړی ده، نو دوی خدا هغه هم نه مني په دې معنی چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. او مسلمانان هم نه دي، ولې د قرآن هر کلمه چې هر څوک انکار ځکنې وکړي هغه کافر دی. په قرآن کې د تعلیم حق پر شس او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ دوی په هیڅ شی نه پوهېږي. فقط پر کورونا راغلی دی، باد راوړی دی، دغسې انشاءالله به باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اصولي صاحب، بېرته تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دین په برخه کې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د اظهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کیږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه د تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهېږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي، او همدا ډول یې په اسلامي علومو کې هم کم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کېږي. هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بینان دا نواقص په کلي ډول شته. دي بدبختانه یو څه چې په اسلامي علومو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي. دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي. فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي د هغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې دغسې دا نور هیوادونه زموږ همسایه هیوادونه دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي په ځینو هیوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي تاسې لاړ شئ قطر ته تاسې لاړ شئ اماراتو ته. اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي خلکو فکر پکې آرام وي د خلکو ژوند پکې ښه وي.
او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی د دوی استدلال وبخي دا و چې دا د افغانستان وضعیت بیل دی د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره هغو یا د هغو فتواوې او نظریات له پامه غورځولي. حتی موږ ولیدل چې فتواوې په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې د سعودي شیخ دا فتوا ورکړه دا د هغو د دوی تر نظر یعنې د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي په عالمانو کې نه راځي مسلمانان نه ورته ښکارېږي. علت څه دی؟
اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کېږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه دا ډېر سخت دریځ ای او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیاته مخکې ځي. لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیوه کابل ړنګ شو. د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه چپاولې وکړه پیسه داره شول قمندانانو یې لس اته اته ودونه وکړل چې هغه به یې پرېښودل ځکه هلته څلور وو خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. دا د کابل د ادبي د مافي په خور باندې بده ونه لګېږي. په کابل کې چې څومره بد اخلاق نجونې وي دوی ودونه ورسره وکړل په هماغه وخت کې. هغه دومره مترقي شول چې نکټایې ووهلې دریشۍ ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغسې دا د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. او یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې. بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلی دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به یې کول. نو خلک هم ډېر ورنه خفه شول.
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم. زه په افغانستان کې اوسېدم ډېری طالبان پیژنم چې دوه درې درې ودونه وکړل څلور ودونه وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې داسې نجونې غوښتې چې هغه د غوشایو غواو څخه د کلي څخه د یوې کورنۍ څخه نه وي مګر هم هغه تعلیم یافته وي ودونه کړي. دا اوس ورسره دي اولادونه دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسې وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا. اما دومره ویلی شم چې کپاغه وخت کې د روسانو سره هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلی وای، اوس هم امریکایان هم چې راغلی وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای. مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم وو. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. دا د هر انسان د فکر څخه زه پوهیږم. د افغانانو سره زه تماس کې یم، ټول په همدې فکر دي.
مننه میرمن اصولي. د یوې ښځې لپاره دغه وروستي محدودیتونه چې طالبانو لګولي دي په څه معنا ده؟ یعنی د یوې ښځې له زړه نه نارینه نه راځي، هغه مشهور متل دی کنه چې وایي ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي. د یوې ښځې له نظره، د یوې نجلۍ له نظره، د ښوونځي د یوې نجلۍ له نظره چې ښوونځی بند شوی وي، دغه ډول پریکړې څه ډول ښکاري؟
یا زه د استاد په صفت دا درته وایم چې څنګه چې زه نجونه ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه ځواک ښځې نه شي درکولی. هغه دونکی ورسره البته ګرد نارینه دغسې نه روسنترانه فایده خلک د خپل معنی سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تیر کړی ده او لدلی مې دی، یعنی دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرزند علاقه مند دي او شوق لري، ذوق لري، پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه، او دا چې ورته وویل ولاړ سه مخته وګرځو د مخې، دا دواړه یو شو. یعنی تاسو فکر وکړئ هغه پلا چې د طالبان غالي پنځه کاله دوره کې موږ ونسو کولی په شل کال کو د دغه پنځه کالو بدبختي موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړي دغه روحیه هلته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کړي. شاګردان په ډېر علاقه مندي اتازموز د صنفونو تعداد داخله پنځه اویا نفرو ته رسیدي. یوازې موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپږ دېرش اول صنف درلودی، دولس صنف مو دولس درلودی. یعنی یو پلا ګرد هجوم راوی په ډېره علاقه مندي په ډېر شوق عاجل مو ارتقا ورکي. یعنی بالاخره موږ د پنځو کالو بدبختي په شلو کالو کې موږ په مټو په پښو درودلو چې دې بدبختان بیا رالی. یعنی هغه تاثیرات پاته وه په مکتب کې، ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلي تایید مو کړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولی اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تاک باندې محدودیت لګولای دی کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځې نه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی، هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوشحالۍ د خوښیو یوه برخه ترلاسه کیږي؟ په دې باب راته وایست.
دام د دې مثلا حق د دې انسان حق دی چې آزاد باید، یعنی د هغه اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. خود اصلا په دکیزت اصلا چه افغانستان یو اسلامی مملکت بود دی و بینید و سما هم پو همتون ویله ده زموج جوان ده و به پاکستان ده جوان سه
میرمن اصولی او بخی استاسو پا عریقه که یو چه ستون زشته که لطفا خبل زای بدلاولای شیخ خبل زای بدل که چه مونگستاس خبری لگه واضح وارو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم دو دی فلاس که نده خوالی تره و مملکت وران که اغا باید معرف لمن زیوسی فدی خاطر چی اصلا اصلی فابریکت دو تولید دو اردو اقتصاد او اغا گرد معرف دی نتا فرمان اصلا دو پاکستان دی
میرمن اصولی بخنه غوارم چه ستاسو خبری قطع کوم. فکر کوم ستاسو پا مایک که او پا هیدفون که مو یو چه ستون زشته، اغا دی مایک دی خوریدو غگ لمرای رازی کلطفن خپل غگ مایکروفون چک که لسر ترغو پوری چه تاسو خپل مایکروفون سماوی زبا لخاغلی اصولی نا پختنه وکم. اصولی صاحب تاسو خود دنیا ملیده لیده پا نورو هیوادونو که اسلامی هیوادونه ډیر زیات دي. زمونږ په شاوخوا کې په د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نور دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته. افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق راغلي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپل زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادېږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لرې ساحې یو میلمه، یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړم. کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میرمنه به په یو ښه درانده ټیکري کې راوتله، لوڅ مخه، او ورته ویل به چې وروره تاسې حجرې ته مهمانخانې ته درځئ، هلکان به دروازه درته خلاصه کړي، نارینه راځي. نو دا زموږ عنعنات و کلتور و درنښت و میلمه پالنه وه چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته. اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې، چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی، دا د هندوستان نه راغلی.
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو، او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې، دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی. کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه، جلا کلتور او دود یې درلود.
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گزاره و، په دې د اووم د ثور څخه د 50 کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته، چې دغه د پاکستان په پاکستان کې دا بیل مساتل، او په پاکستان کې د دوی زورونه، او په پاکستان کې خپل د هغې د ډیورنډ کرښې آخوا پښتنو د دغه څخه لیرې ساتل، د رشد او تمدن څخه، او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل، چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي، حتی ژبه یې ترې اخیستي، اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي. دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره، او بیا چې کله مدارسو ته راغلل، په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو، او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همه ملایان ښه آیت جاسوسی کوي، د پاکستان ملایان، او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه کې، او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی، هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې، او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل، او یا استادان. دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه. انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې دینه استفاده کړې وه. د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په تل کې چې هغه یې راولېږه، زازیو ته راغلی و، په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی، دا د سقاو زوی حبیب الله، زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی، دعا وکړئ، دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده، راځئ چې دا خزانه راواخلو، او راته وویلې چې دا راواخله، او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه. هلته چې تللی دي ټوله وسله وه، او هغه انګریزان ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي.
سوال دا دی
دې باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي.
سوال دا دی چې آیا دغو طالبانو خپل دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی، د خپل پلار نیکه غور نیکه له تاریخ سره؟ د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي، حفیظه اصولي را سره وصل ده. یو ځل بیا فکر کوم چې هغه مشکل به حل شوی. میرمن اصولي، غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو یو ډول خاص خپل جامع درلودې، خپل سنتي او دودیز کالی او جامع درلودې. دغه جامع چې نن هغه طالبان یې سپارښتنه کوي، له هغو جامو سره فرق څه دی؟
په اسلام کې ویلی دی چې ساتری اورات، نو هغه هم ساتری اورات دی. اوس هم زموږ شاګردان لڅ لغړ نه دي تللي مکتب ته، هغه ساتری اورات اوس هم دی لري. ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنې، موږ په هر مکتب کې 15 کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤول د دروازې په خوله کې سهار ولاړ وي او خپل شاګردان سر تر نوکه معاینه کوي، او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو یو ورته وایي. اوس هم زموږ شاګردان، زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دی وتلی. هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي، هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري. هغه دلته بدبختي دا دی د اصلي صاحب خبره چې دغه بدبختي ګرده د اشرارو د راتګ سره د تهداف شي شول.
اصلي طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي.
شنوده از اول خپل د بیساری د شنوده تربیوی معلمه و، یعنی موږ پنځه کلیپ دلیدو چې د دې کلیپو فورس زخپله به هم د مازی په هر ورځ حاضر و که دروش کنیم که چې موږ خپل شاګرد نوکان سترګي ما را وګورو چې دوی د کوم آرایشي مواد استفاده وکړي. حتی باور وکړو سره ختمندانه چې موږ اول چې قیطرتان او ځینې اخیستل، بیا وروسته موږ دغه مومن موږ خپل دغه ویشتان په څه شي ټینګ کړي، نو د قیطه خو تر پوړنې لاندې دي. نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیې په حصه کې په دغه درو ټایمو کې زه او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیه غیر لږ چې معلم داسن ښوونه وي 15 دقیقه دوی خبرې وکړي، او هر درس چې ورکړي د اسلام قوانینو سره تطبیق کړي، او په آخر کې ارزیابي ته هم چې موږ یو مسلمان یو، او دغه فرزن حتی یو زردک چې موږ لولو دغه زردک څه شي د خدای پیدا کړی دی زموږ د سهار لپاره، باید د اسلام د دین سره باید تر اړیکې وکړو، ان د تربیه په وخت کې، ان د نظم او ډسپلین په وخت کې هېڅ کوم مسلمان داسې خلاونه نه دی. اوښه انسانان دي ستا په اجتماع کې، اوس د دې په هغه کې نهسه دوی خپله تجاوزونه نه کوي. یو نجلۍ ده فرزن سم تربیه سوی نه ده، د هغه په تربیه کې بسي کورمي راوغوښته خبرې به ورسه کړو، اوس دوی خپله تجاوزونه نه تجاوزونه نه کوي.
هرمن اصولي وبښئ چې ستاسو اړیکه بیا هم اړیکه کې بیا هم مشکل شته، کله مخ خپل ځای ته تغیر ورکړئ. او دې سوال ته هم لطفا لاند جواب راکړئ میرمن اصولي، چې د
او بل خبر اوسه د اسلام د نګاته زموږ
میرمن اصولي وبخښئ، مونږ تاسو اړیکه کې مشکل شته، مونږ تاسو خبرې سمې نه اورو. فقط کلاند لطفا جواب راکړئ میرمن اصولي د پښتنې ته، چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړۍ ورځ باندې اعتراضونه پیل شول، فکر کوي چې خلک به کینی او که به بیا هم اعتراضونو ته راوځي؟
نو زما غوښتنه ده خلک وسه ده، حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي، حق غوښتل کیږي. په هغه ورځ لا زما اعصاب خراب و چې انجونې راټول شوی و، موږ 8000 استادان لرو په کابل کې، نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان 100000 تهرسی ګرد به کوڅو کې وتلی وای، او د خپل د حق غوښتنه یې کړې وه. دا د دین اسلام حق دی، طالبان دا کار نسی کولی. دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي لپاره دی، د پاکستان لخوا دی، او ضرر مؤمنان او مسلمانان وویني، او انجونې په کور کښېنه، انجونې یا د کور یا د بور. دا خو نه اسلام مني، نه اوسني شرایط مني، او نه اجتماعي وضعیت. موږ په اجتماع کې ژوند کوو، یو انسان اجتماع جوړوي، اجتماع بېرته انسان جوړوي. موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو، باید د جهان سره سیالي وکړو.
ډېره زیاته مننه. څه باندې یوه دقیقه وخت لرو، غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکوم. ستاسو مخکینۍ خبرې نیمګړې پاتې شولې، فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام، د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل ماضي سره قطع کړی ده؟ یوه دقیقه کې لطفا جواب راکړئ.
جناب تکل صاحب، لنډ جواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ ګټې لرلې، او ګټې د جنګسالارانو خاتمه وه، د قومي ټیکادارانو پای و، افغانستان نه منل، افغان نه منل
زیب کړیو خاتمه و دا گچ دی. اما اوس دوی مسولیت لري چې دولت سازی وکوي. دوی باید د خپل پلرونو لار تعقیب کړي، پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکوي. په دوی کې پوهه خلک باید د نورې اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده. حقیقي اسلام دا نه ده لکه په ویډیو کې یو ورځ ګورم په فیسبوک باندې یو څوک ناری وایي چې پسونه را کوړی کړی دی، هلته پسه دی، هله کباب خوري.
وخت پای ته ورسېده اصلي صاحب، ډېره زیاته مننه له تاسو د میلمنو له ګډون نه. د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي په دې خبرونه کې میلمنو. له تاسو نه هم قدرمنو.